السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجلې اوریدو ته را بولم. نن د شنبه د 1499 هجری لمریز کال د دلوی نهوشتمه چې د 2019 میلادي کال د فبروري ل 13 سره سمون لري. دا نیم ساعته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په پاکستان کې د طالبانو او امریکا ترمنځ کتنه چې ټاکل شوې وه نن وشي ځنډېدلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون له افغان مشرانو سره وکتل. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو ونډه اړینه ده. د پاکستان صدر اعظم وایي پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې اسانتیاوې برابروي. او د سعودي ولی عهد په پاکستان کې دی او له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو ونډه اړینه ده. خلیلزاد دا خبره پرون په کابل کې یو شمیر ښځینه فعالانو سره په کتنه کې وکړه. نوموړي تېره شپه په خپل ټویټر ولیکل چې د مدني ټولنې له مشرانو سره یو عالي غونډه درلوده. زلمی خلیلزاد د تېرو 12 کلونو په لاسته راوړنو او پرمختګونو کې د افغان ښځو ونډه مخکښه بللې او ویلي دي چې د افغانانو او د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي، حقونو ته درناوی وشي او په دې برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي وي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي غواړي له سعودي عربستان سره په ګډه په افغانستان او اسلامي نړۍ کې روانې ناخوالې کرارې کړي. هغه دا خبره له عربیه تلویزیون سره په مرکه کې کړې او ویلي دي چې پاکستان د افغان ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې کړي او غواړي همدا رول په نورو ځایونو کې هم ولوبوي.
We would like to play a role with Saudi Arabia.
مګواړو له سعودي عربستان سره په اسلامي نړۍ کې د لګیدلې اور د خاموشه کولو لپاره خپل رول ادا کړو. لکه څنګه چې پاکستان اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په زمينه سازي یا د سولې د پروسې په برخه کې په هڅو رول ادا کوي.
د عمران خان د امریکا اسلام آباد ته عربستان ته د ولی عهد سلمان د سفر پر مهال خبره شوه. سعودي عربستان د افغانستان په اړه د نړۍ د دینی عالمانو د یو کانفرنس کوربه او افغان حکومت وایي چې پاکستان به تر دې دمه عملاً د افغان سولې د ټینګښت لپاره څه نه دی کړی. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون یوسف کارګر د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب کړی دی. د فیفا په پاڼه دا خبر وروسته له هغې راغی چې د افغانستان لوی څارنوالی د فوټبال فدراسیون د مرستیال په توګه د یوسف کارګر د کار تعلیق رفع کړ. کارګر داسې وخت د فیفا لخوا د فوټبال فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی چې دغه فدراسیون د رهبرۍ چارې له خلا سره مخ دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان په پاکستان کې د چیرته چې د له پاکستانی چارواکو سره د 10 میلیارډ ډالرو د پروژو تړونونه لاسلیک کړل. پاکستان چې له اقتصادي کمزوري سره مخ دی د عربستان په دې پروژو ترې وې اندازې له کړکې چروزي. له محمد بن سلمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان تود هرکلی وکړ او د مرستو په خاطر یې ترې مننه وکړه. تمه ده چې سلمان نن هم له پاکستاني مقاماتو سره خبرو ته دوام ورکړي. هند ته چې تمه ده سلمان له پاکستان روسته ورته ورشي، پاکستان د هغه بریت تر شا بلل کیږي چې پکې څلور څلوېخت هندي پولیس وجل شوی او ایران هم د خپل وویشتو سرتیرو د وشل کېدو په خاطر چې پاکستاني میشتې جیش العدل ډلې مسؤلیت پر غړه اخیستې پاکستان ته پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد یو نوې تحت البحری پرانسته چې په کروز راکټونو سنباله ده. ښاغلی روحانی د دې تحت البحری د پرانستلو په مراسمو کې پرون په بندر عباس کې وویل د ایران دفاعي قوت د دې هیواد د ګټو د دفاع لپاره دی او ایران هیڅکله په نورو هیوادونو د برید په هڅه کې نه ده.
ما در این منطقه یک روابط برادرانه
دی وی مونږ په دې سیمه کې له ټولو سره د ورورولۍ او ملګرتیا اړیکې غواړو. مونږ هیڅ کله په ټوله سیمه کې د برید د پیل عاملان نه وو. د ایران د تحت البحری بیړۍ چې فاتح نومیږي د درنو تحت البحریو لومړنۍ یوه ده چې په ایران کې جوړه شوې. د ایران رسنیو رپورټ ورکړی چې دا تحت البحری 650 وزن لري او په هوانونو لري واټن وشتونکو کروز میزایلو سنباله ده. او د بنگلاديش چارواکي وی چې نه هتنه په بندري خار چرهګرام کې دی وی اور لګیدنې په سبب وجل شوې دي. په دې اور کې 200 غریب مشت کورونا هم سوزیدلې. دا بنگلاديش د بیړنیو حالاتو د کمیټې یو مسؤل علي احمد ویل دا اور د برېښنا د شاټې په سبب پل شوې او 50 تنه پکې ژوبل شوې دي. سلګونه کسان هر کال په بنگلاديش کې په داسې پیښو کې وجل کیږي، هغه ځای چې د ځاني خوندیتوب خدمات پکې کافی کمزوري بلل کیږي. روانه خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې د طالب استازو او امریکایي مقاماتو د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ خبرې اترې چې نن ټاکل شوی وي د طالبانو په خبره ځنډیدلې دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په عملي هڅو ټینګار کړی دی.
اعضای هیئت زیر تحریم سازمان ملل قرار دارند و این نقض ساشکار قطعنامه های سازمان ملل، نقض صریح حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست.
د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو او خبرونو کې د مطالبو او راپورونو لنډیز هم در سره شریکو. پاکستان د سعودي د ولی عهد د سفر جزئیات لرو او د خبرونې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
بیلابیل څنګه تدریسیږي، لیک او لوست زده کړې څنګه ده، د خط ښکلا څنګه ده، په څنګ کې ورسره د انګلیسي څنګه هم لرو.
ازادي رادیو په اف ام 7.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو د افغان حکومت تر شکایت وروسته په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو لیدنه لغوه کړې ده. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې د دوی مرکزي پلاوي د ملګرو ملتونو او امریکا د تور لیست په خاطر اسلام آباد ته سفر ونه شو کړی او د دوشنبې لیدنه وځنډیده. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه تر اروپا وروسته افغانستان ته تللی، پاکستان او قطر ته هم د تګ تابع خودلی، خو د افغانستان د سولې په پروسه او د بین الافغاني خبرو د پیل پر سر بحثونه لا هم په پوره جزئیاتو سره معلوم نه دي. صفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د اوسنی سفر پر مهال چې د فبروري تر پایه دوام کوي، په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو لیدنه لغوه شوه. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر کړی، دلیل راوړی چې د دې لیدنې لپاره د دوی د مرکزي پلاوي اکثرو غړیو د امریکا او ملګرو ملتونو د تور لیست په خاطر سفر ونه شوای کړی. طالبانو د دې غونډې په نتر سره کېدو خواشینی ښودلې. طالبانو له مخې اعلان کړی و چې د فبروري په 13 په اسلام آباد او د فبروري په 15 په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون یک شنبه په کابل کې و چیرته چې د سهار له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د معلوماتو له مخې د شپې له ولسمشر اشرف غنی سره مجلس درلود. د خلیلزاد د کاري مهالویش له مخې دای له افغانستان وروسته اسلام آباد او دوحې ته هم سفر لري. رویټرز اژانس لیکلی د فبروري په 13 طالبانو دا پلان هم درلود چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره چې په اسلام آباد کې ده خبري وکړي. سلمان د یک شنبه په شپه اسلام آباد ته ورسید، چیرته چې د طالبانو او ترهګرو ډلو د ملاتړ په خاطر د امریکا او نړۍ له فشارونو مخ پاکستان سره د 30 میلیارد ډالرو په ارزښت لوی پروژې لاسلیک کړي. اسلام آباد ته د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر پر مهال د یک شنبه په شپه له العربیه ټلویزیون سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مرکه هم خبره شوه او د پکې د افغان سولې په باب د پاکستان د هڅو یادونه وکړه.
وی وود لايك ټو پلی ا رول وذ سعودي عربیا پټینګ اوټ فایرز ان د مسلم ورلد.
موږ غواړو د سعودي عربستان سره په اسلامي نړۍ کې د لګیدلې اور د خاموشه کولو لپاره خپل رول ادا کړو. لکه څنګه چې پاکستان اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په زمينه سازي یا د سولې د پروسې په برخه کې په هڅو رول ادا کوي، په یو ډول د سولې او پخلاینې جوړجاړی او د دې ولس کلنې جګړې پای ته رسول، نو دا هغه رول دی چې موږ یې غواړو ادا کړو. خو افغان حکومت اعتراض کړی چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره د طالب پلاوي په وربللو سره د افغانستان ملي حاکمیت نقض شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
اعضای هیئت زیر تحریم
د دې پلاوی غړي د ملګرو ملتونو د سازمان د تحریمونو په لست کې شامل دي او دا اقدام د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو او د افغانستان د ملي حاکمیت د واضح او څرګند نقص په معنا دی. زمونږ د ملي حاکمیت مسله زمونږ سره کرخه ده او دا موضوع په ډیره جدي توګه تعقیبوو او د ملګرو ملتونو سازمان ته مو له دې عمله شکایت هم کړی.
موسکو ته د طالبانو د مرکزی پلاوی په تیر وار سفر هم چې د فبروري په 15مه او 16مه د حامد کرزي په مشرۍ لیوړل په خوانیو افغان سیاستوالو سره وکتل، افغان حکومت ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وو. افغان حکومت امریکا او پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د لیدنې د لغوه کېدو په اړه کومه تازه تبصره نه ده کړې. د سیاسي او نړیوالو چارو افغان کارپو سید انتظار خادم بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د خبرو لغوه کېدل د سولې د روانې پروسې لپاره ښه کارونه باله. هغه ویل د طالبانو لخوا د سفرونو لغوه کول د باور جوړونې هڅو ته زیان رسوي او د سولې د پروسې د ځنډیدو لامل ګرځي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو ته د افغان حکومت تر شکایت وروسته په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوی او د پاکستان له صدر اعظم سره د طالبانو پلان شوې غونډه ځنډیدلې ده. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې د دوی مرکزی پلاوی د ملګرو ملتونو او امریکا د تور لیست په خاطر اسلام آباد ته سفر ونه شو کړای. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون په کابل کې لیدلي او د سولې په اړه ورسره خبرې کړې دي. د اجرایي ریاست مرستیال وان فریدون خوزون د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دواړو لورو د افغانستان د روانې کشالۍ د هواري لپاره یوازنۍ لار بین الافغانی مذاکرات وبلل. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلان بیا په دې باور دي چې د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت ترڅنګ طالبان او پاکستان هم باید قرباني ورکړي. په دې اړه تفصیل له واصل وسالورو.
د افغان حکومت اجرایي ریاست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد حسیستای خو وایي چې په دې برخه کې له طالبانو او پاکستان څخه کومه عملی هڅه نه ده لیدلې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان فریدون خوزون د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي مهمه وبلله.
زلمی خلیلزاد د خپل سفر جزئیات له اجرایي رئیس سره شریک له هغه ملاقاتونه چې د اروپا او نورو ملکونو کړي ما او اجرایي رئیس د له حق کار کړی وکړ او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرو لپاره هڅې مهمې دي او اجرایي رئیس تمه وکړه چې د سیمې هیوادونه باید د سولې په برخه کې کړي ژمنې عملي کړي او په دې برخه کې
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو شمېر اروپایي او د سیمې هیوادونو له مشرانو سره له لیدنې وروسته تیره ورځ کابل ته راغی او د خپل دغو لیدنو کتنو په اړه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره معلومات شریک کړل. ښاغلی عبدالله د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د کتنې پر مهال په هیواد کې د سلویخت کلنې جګړې پای ته رسول د افغان حکومت لومړیتوب وباله او پر بین الافغانی مذاکرات وی ټینګار وکړ. د اجرایي ریاست د مرستیال وین فریدون خوزون په خبره د دغه کتنې پر مهال په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم ګډون درلود. د لومړی ځل نه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د افغانستان د سولې په اړه سفر کوي، بلکې له دې وړاندې هم څو وارې ورته سفرونه کړي او بیا یې معلومات له افغان چارواکو سره شریک کړي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې ښاغلی خلیلزاد به د روانې اونۍ په جریان کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو او طالب استازو سره هم جلا کتنې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې د سولې په روانو خبرو کې سناسه پرمختګ لیدل کیږي او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي.
پرمختګ په شکه په خبرو کې راغلی طالبان سره باندې میډیم باس پر سوې دي. د افغان پر سوې باندې په دې باور یم چې باید د سولې باید د پاکستان سره معامله نه وسیږي، مګر سولې ته سوله یو قیمت لري او دا قیمت باید یوازې افغان دولت ورنه کړي، دا باید طالبان هم ورکړي. او په دې کې که مثلا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خبرې وګوري، هغه وایي چې په افغانستان کې سوله راځي نو د پاکستان هم دې څخه ګټه اخلي. یا د پاکستان د امنیت لپاره د پګټدن نو باید پاکستان هم په دې کې وای.
د ښاغلی اعظمي په خبره د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د پاکستان لخوا د قیمت ورکول دادی چې نور په افغانستان کې ل خپل شومو اهداف لاس واخلي او په دې برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د نوموړي په خبره د افغان سولې په برخه کې د پاکستان رول ډیر مهم ده، خو دا په دې معنی نه دی چې امریکا او نور هیوادونه دي په طالبانو د پاکستان د نفوذ په بدل کې دوی ته زیات امتیازات ورکړي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د مشر په خبره د سولې د روانو هڅو په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل او اوربند دی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نړۍ مختلفو ورسپانو او خبرونو هم د افغانستان په خاص ډول افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. نوریاس نوري دا مطبوعات لوستي.
امریکای ډیفنس نیوز انلاین خبرونه په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکای کانګرس یو شمیر مهمو غړو د جرمني د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته د شنبه په ورځ له افغانستان په هغه پراخ کچه د ځواکونو د ستلو په وړاندې خبرداري ورکړل چې ولسمشر ټرمپ له دې مخکې د سوریې په اړه اعلان کړی و. کانګرس د غړو ویلي چې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې له ولسمشر غنی سره په افغانستان کې د سولې د پروسې په دې بهیر کې د روسیې د وروستۍ ښکېلتیا او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه بحث کړی دی. د امریکا د کانګرس د دواړو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو په دغه پلاوي کې چې له ولسمشر غنی سره یې کتلي، د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جیم این هوف، د استازو د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې جګ پوړي غړي مک تورنبری او د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جمهوری غوښتونکي جیم ریش او د دې کمیټې جګ پوړي غړي باب مینندز شامل ول. د منشن امنیتي کانفرنس د امریکا د کانګرس شاوخوا 50 غړي ورغلي چې تر دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی. ډیفنس نیوز خبرونه لیکي ولسمشر غنی د تړلو دروازو تر شا غونډه کړې. کانګرس غړو ته ویلي چې دا ډاډه دی چې افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د ټرمپ پریکړه به د دې هیواد په شرایطو پورې تړلې وي. خو د خبرونه په وینا د کانګرس اکثرو غړو ویلي چې دوی په اوس وخت کې له افغانستان په هر بڼه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالف دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د شنبه په ورځ کانفرنس ته په وینا کې د ټرمپ د ادارې لخوا د نورو یو اړخیزو اقداماتو ترڅنګ په بیړه له سوریه او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت د امریکا پر ونډې پورې تړلی دی. ډیفنس نیوز خبرونه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کموي. ترامپ دغه راز له طالبانو سره د امریکا خبرې هم رغونکې وبللې او وویل چې اوس یې وخت دی چې لږ تر لږه سوله وازمویل شي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بیا امریکایي د هیل خبرونه د افغان ښځو آزادۍ باید د سولې د یوې نیمګړې موافقې قرباني نشي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. په څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د سولې جدي هڅې پیل شوې دي. د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د خبرو په وروستي پړاو کې د راتلونکو خبرو اترو لپاره یو چوکاټ هم په ډاګه شو چې پکې له افغانستانه په تدریجي ډول د امریکایي سرتیرو وتل، د سخت دریځو لخوا بیا له دې هېواده د پناه ځای په توګه کار نه اخیستل، اوربند او په راتلونکو خبرو کې د افغان حکومت شاملول هم شامل دي. د هلي کې د ته په پام سره چې په دې خبرو کې د خزو د حقونو مسله څنګه تشوي، د قدرت دی ویش دی او احتمالي میکانیزم او اساسي قانون کې تعدیل بچي، هغه به بیرته د طالبانو بیرحمانه واکمنۍ ته د پښاتک په مانوي اندېښنې زیاتې شوې دي. د خبرونه په لیکنه په دې خبرو کې بشري حقونو په تیر بیا د خزو حقونو ته لومړیتوب نه دی ورکړل شوی او دې مسلې له خزو سره اندېښنې زیاتې کړې چې ژوند، ازادي او ټولنه به په روانو خبرو کې د داسې یوې نیمګړې او موقتی موافقه قربانی شي چې نهایتا نتیجه به تلپاتې سوله نه وي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د افغانستان د هوایي چلن ټولنه له بهرنیو هیوادونو سره د هیواد د هوایي خدماتو پر ټولو تړونونو بیا کتنه غواړي. د دې ټولنې مشر فرید پیکار د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل اوس مهال د افغانستان د هوایي ترانسپورت مارکیټ 80% له بهرنیو هوایي شرکتونو سره دی. د افغانستان د هوایي چلن خپلواک ادارې په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د هوایی شرکتونو ټولنه د ملي یووالي پر حکومت له انتقاد کولو سره وایي د کورنیو هوایی شرکتونو پیاوړتیا ته هیڅ پام نه کوي. د دغه ټولنې رئیس فرید پیکار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د هوایی ترانسپورت مارکیټ 80% د بهرنیو هوایی شرکتونو په لاس کې دی. دی وایي کورني هوایی شرکتونه ښه ظرفیت لري او پکار ده چې له بهرنیو هوایی شرکتونو سره د هوایی خدماتو تړونونه له سره وکتل شي.
په سلو کې 80% افغانستان هوایی خدمتونه د بهرنیو هوایی شرکتونو په واک کې او 40% له موږ سره دي. له همدې امله باید د افغانستان د هوایی خدمتونو تړونونه له بهرنیو شرکتونو په تیره بیا له عربي متحده اماراتو سره له سره وکتل شي.
ښاغلی پیکار وایي له کورنیو هوایی شرکتونو سره د ملي یووالي د حکومت نه ملاتړ لامل شو چې یو شمېر کورني هوایی شرکتونه له ماتې سره مخ شي. د افغانستان د هوایی شرکتونو د ټولنې د معلوماتو له مخې د بهرنیو هوایی شرکتونو ناسم رقابت او د ځانګړو امتیازونو او د دغو شرکتونو د اقتصادي مرستو نشتون د کورنیو شرکتونو د فعالیتونو پر وړاندې عمده ګواښونه دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د نړیوالو معیارونو د نه مراعاتولو په دلیل له څو کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده چې د کورنیو هوایی شرکتونو پر وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي. اوس مهال په افغانستان کې آریانا دولتي او کامیر خصوصي شرکتونه فعالیت کوي. افغانستان په خوا تر دې څو هوایی شرکتونه لرل چې د یادو دوو شرکتونو تر څنګ فعالیت کاوه، خو د دغو شرکتونو یو شمیر د ځینو دلایلو له امله له فعالیته ولوېدل. د کورنیو هوایی شرکتونو د ستونزو د حل او د دوی د فعالیتونو د پراخېدو په اړه مو وغوښتل چې د افغانستان د هوایی چلند د خپلواکې ادارې نظر ولرو، خو مسؤلینو یې په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د آریانا هوایی شرکت رئیس نادر عمر وایي که د بهرنیو پروازونو زمینه ورته برابره شي دغه شرکتونه دا وړتیا لري او حاضر دي چې نورې الوتکې هم وپیری.
اگر پالیسی آسمان باز تجدید نظر در این قسمت شد
که د خلاص آسمان پالیسی تمدید او د نورو د پروازونو شمیر محدود شي د آریانا هوایی شرکت کولی شي چې خپل پروازونه ډیر کړي.
خاغلی عمر له حکومت غواړي چې د کورنیو هوایی شرکتونو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې شي ځکه د ده په خبره د اقتصادي ودې او ملي عوایدو د زیاتوالي لامل کیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان پرون شپه اسلام آباد ته ورسید او د هیواد ته د 10 میلیارد ډالر په ارزښت لوی پروژې ورکړې دي. له محمد بن سلمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان هرکلی وکړ او د مرستو په خاطر یې ترې مننه وکړه. تمه ده چې سلمان نن هم له پاکستاني مقاماتو سره خبرې وکړي. پاکستان چې له اقتصادي کمزوریو سره مخ دی، د عربستان په دې پروژو تر یوې اندازې له اقتصادي ستونزو راوتلی شي. صفي الله استانکزی په دې اړه راپور لري.
د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په پاکستان کې دی، چیرته چې پاکستانی چارواکي هیله من دي له اقتصادي کړکیچه پر راوتلو کې عربستان لاس ورکړي. شاهزاده محمد بن سلمان پرون ماښام نورخان هوایي ډګر ته ورسید او د صدر اعظم عمران خان، د پوځ لوی رئیس قمر جاوید باجوا او نورو چارواکو له خوا تود هرکلی وشو. له تود هرکلی وروسته د ولیعهد محمد بن سلمان او عمران خان په حضور کې د دواړو هیوادونو وزیرانو او چارواکیو د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د لویو پروژو تړونونه وکړل. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د تړونونو تر لاسلیک وروسته له پاکستان سره د خپلې ملګرتیا او همکارۍ ډاډ ورکړ.
We believe that Pakistan is going to be very very important country in the coming future.
زموږ په باور پاکستان به په نږدې راتلونکي کې یو مهم هیواد واوسي او موږ غواړو د دې موضوع یو برخه واوسو. د داسې یوې رهبرۍ په تمه یو چې ورسره شریک واوسو او ډېر ګډ کارونه وکړو. نن مو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. شاوخوا 10 میلیارد ډالرو پانګونه ده. له تیلو ډک عربستان په اوسنیو لاسلیک شویو پروژو سربېره په دې وروستیو کې پاکستان ته د اقتصادي کړکېچ د مبارزې او د مالي زیرمو د کمښت د مخنیوي لپاره 6 میلیارد ډالره پور هم
ورکړه. عمران خان لاله مخ کې د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي په قضيه کې د نړیوالو لخوا ګرم بلل شوی ولیعهد محمد بن سلمان سره ملګرتیا پاللی او د هغو په ګوتشمارو آسیایی مشرانو په ډله کې و چې د ریاض په قربتوبې څو وخت مخکې په یو اقتصادي کانفرنس کې برخه واخیسته. دا کانفرنس د جمال خاشقجي د وژل کېدو په خبرګون اکثرو هیوادونو تحریم کړی و. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په اقتصادي کړکیچ او کمزوري کې له عربستان د همکارۍ هیله کړې د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د تازه حکړو مننه وکړه. سعودي عربستان تل د پاکستان یو دوست پاتې شوی، داسې ملګری چې پاکستان ورته اړتیا لري او په همدې سبب دا ملګرتیا موږ ته ډېره ارزښت لري. د سلمان سفر پاکستان ته داسې وخت کېږي چې په سیمه کې جدي لانجې روانې دي. هند چې تمه ده سلمان له پاکستان وروسته ورشي، پاکستان د هغه برید تر شا بولي چې پکې څلور څلوېښت هندي ملیشې ووژل شوې او ایران هم د خپلو او وشتو سرتیرو د وژل کېدو په خاطر چې پاکستاني میشته جیش العدل ډلې مسؤلیت په غاړه اخیسته، پاکستان ته ګوت څنډنې کړي.
دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو ونډه اړینه ده. خلیلزاد دا خبره پرون په کابل کې یو شمېر ښځینه فعالانو سره په کتنه کې کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له عربستان سره په ګډه به د افغانستان په شمول د اسلامي نړۍ د روانو ناخوالو په ختمولو کې رول ولوبوي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون یوسف کارګر د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نوي رئیس په توګه انتخاب کړ. د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان په پاکستان کې د چیرته چې نوموړي له دې هیواد سره د شلو میلیاردو ډالرو په ارزښت پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد یو نوی تحت البحری پرانسته چې په لرې واټن وشتونکو کروز میزایلو هم سنباله ده. او د بنگلاديش شارواکي وای نه تنه په بندري خار اچاتوګرام کې د وی اور لګیدنې په سبب وشل شوې دي. دوستانو د رواني خبري مجلې پاتې برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې ده.
د ژوند رنگونه
نمي فیاض احمد ده، د نثار ښوونیز مرکز ښوونکی.
که په پیل کې د خپلو زده کوونکو په اړه ووایه چې څوک راځي او دلته تاسو څه ورته تدریس کوئ؟
زموږ په ښوونیز مرکز کې بیلابیلې څانګې تدریسیږي. د لیک او لوست زده کړې څانګه ده، د خط ښکلا څانګه ده، په څنګ کې ورسره د انګلیسي څانګه هم لرو، کمپیوټر هم لرو. د لیک او لوست په څانګه کې داسې کسان راځي چې هغه له موږ سره خپل درس ته ادامه ورکوي، د درس په څنګ کې ورسره کار هم کوي. یعنی دوی دوه کاره پر مخ وړي، کور کار هم کوي، مطلب پر بیابان کار هم کوي، یو دنده هم ترسره کوي او راځي له موږ سره لیک او لوست هم زده کوي. همداراز د خوشنویسۍ یا د خط ښکلا په برخه کې هم داسې زده کوونکي لرو چې هغه کار هم پر مخ وړي، کورنۍ کار وي که د دندې په شکل پر مخ وړي او راځي دلته له موږ سره یو څه هم زده کوي.
د نن سبا ماشومان، ځوانان او لویان له درس سره یا علاقه څنګه ده، حافظه څنګه ده، اخیستلی شي څه کنه؟
الحمدلله د پخوا په پرتله تشویق که د کورنۍ لخوا ووایي یا کیدای شي څوک پر لارې لیدلی وي، ځوانان ډېر تشویق شوي دي، ډېر هڅول شوي دي. له ما سره خپله شاګردان دي، عمر یې ډېر پوخت خو هغوی راځي له ما سره خپل لیک او لوست ته ادامه ورکوي. یعنی دوی ډېر هڅول شوي دي. زه هم کوشش کوم زما د تدریس په څنګ کې یو مسؤلیت دا د ځان بولم چې زه باید دوی ډېر وهڅوم. یعنی هغه کسان چې ډېرې هڅونې ته ضرورت لري، عمر یې ډېر تیر ده، په ډېر وړه بانه سره دوی بېرته دغه کېږي، له د خپله لارې څخه اوړي، خپل پخواني حالت ته، د بې سوادۍ حالت ته ځي. نو زه کوشش کوم چې دوی وهڅوم. اوس ماشاءالله په اوسني حالت کې ماشومان هم ډېر ښه دي، ذهن یې ډېر ښه ده، کورنۍ دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو ماشومانو د املا پر برخه باندې ډېر کار وکړي. ماشومان هم ښه دي الحمدلله، ځوانان هم ښه دي، ډېر هڅول شوي دي. او په څنګ کې ورسره د ډېر عمر کسان هم چې عمر یې تیر ده او په دې پوه شوي دي، دا یې درک کړې ده چې موږ باید څه وکړو، یو څه لاسته راوړو، درس زده کړو او دا یوازینۍ د خلاصون او د ښه ژوند لاره ده. اوس زه ډېر راضي یم له خپلو شاګردانو، الحمدلله دا به نور هم ښه شي.
څنګه دی له دغو کسانو سره چې تاسو درس ورکوئ، خوشحاله یې ورسره؟ او له دې درکه تاسو دومره څه پیدا کولی شئ چې په هغو سره مو ژوند جوړ وي او روان وي؟
الحمدلله زدان د نړۍ تر ټولو نیکمرغه کس احساسوم. زه یو چاته یو څور زده کوم او هغه ته د درس په څنګ کې هغه ته داسې څور کوم چې هغه نور هم وهڅول سي نور مخ ته ولاړ سي. زه ځان ډېر خوشحاله احساسوم ځکه زه هره ورځ صدقه جاریه کوم. زه هره ورځ یو چاته ګټه رسوم. هره ورځ یو څوک ماته سترګې په لار دي چې له ما څخه یو دوه حرف زده کړي. نو ډېر نیکمرغه انسان یم. هغه کسان چې له ما سره درس وایي زه ورسره تر اخیره حده پورې کوښښ کوم چې دوی له ما څخه یو څه زده کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د غراس په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې هم اوریدلی شئ. د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار ستار فروخ سټوډیو ته راغلی دی. ستار، په خیر.